رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو وردونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ آشنا راوړو ده زه خلیل خانم او په خپلې دوهم سهرانی خبری خبرونی پیل کوو. د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي چې د داعش د تباه کولو په خاطر باید خارجه پالیسي په واقعیت بینی ولاړی. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د جیټ الوتکو په هوایي بمباری کې په روغتون کې شل کسه وژل شوي دي او د ګوانتانامو د نظامي مابس 15 قیدیان له ازادېدو وروسته متحده عربي امارات ته ورسپارل شوي دي.
نن د سه شنبې ورځ ده او د 1415 کال د زمري د میاشتې شوروشتمه نیټه ده چې د 2016 کال د اګست میاشتې د 16 نیټې سره سمون خوري. ترنو اوردونکو زموږ په دنن ورځې په دې دوهمه خبری خبرونه کې به د افغانستان نړۍ په اړه دا مطالب واوري. د افغانستان د جمهوري د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ غوښتنه کړې چې د داعش یا اسلامي دولت د تباه کولو په منظور باید د امریکا خارجي پالیسۍ په ریالیزم یا واقعیت بینی باندې متکی وي. په دې اړه یو راپورټ لرو او په نایجیریا په شمالي سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د مرض د دوونو پیښو وروسته په دغه سیمه کې چارواکو د دغې ناروغۍ پر ضد جدي او سختې هڅې شروع کړې دي. دغه راز د ترکیې په اړه هم راپورټ لرو چې په ترکیې کې د ناکامې کودتا وروسته د هغو خلکو ځپل دوام لري چې په ناکامې کودتا کې برخه اخیستې وه او یا شک پرې کیږي. او په تېر هفته په کوټه کې چې کومه مورګانۍ چاودنه وسوه او شپږ اتیا د پاکستان د بلوچستان صوبې مدافع ورکران پکې ووژل شول. په دې اړه موږ د حقوق پوهانو د اتحادیې له غړي حسین اغا سره یو مرکه کړې ده چې دا به تاسو ته در باورو. خو دغه ټولو مطالبو له مخې به خبرونه سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته در واوري.
د جمهور غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې د داعش اسلامي دولت د تباه کولو په خاطر باید د امریکا خارجه پالیسي د نوموړي پیانا په ریالیزم یا واقعیت بینی متکی. خو د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن وایي چې ټرمپ له ځینو نظره د امریکا د خارجي سیاست د عملي کولو اهلیت او وړتیا نه لري. ډانلډ ټرمپ چې دوشنبه په ورځ د اوهایو په ایالت کې غونډې ته وینا کوله ټولې خبرې د داعش او نورو سختدریزو ډلو په تباه کولو متمرکز کړې. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د خبریال کین بریډمر د رپورټ غټ ټکی اشوق الله رحیم زوی تاسو ته دروړی.
د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ چې د اوهایو په ایالت کې خپل بهرنۍ پالیسي تشریح کوله ویل چې متحده ایالات د پخوانۍ دښمنۍ ته نه ګوري او د هر هغه هیواد سره د ملګرتیا وکړي چې غواړي سختدریزه اسلامي ډلې له منځه یوسي. ټرمپ په خپل خبرو کې یو ځل بیا د اسلامي دولت یا داعش د رامنځته کېدو ملامتي په جمهور رئیس اوباما او د بهرنۍ چارو په پخوانی وزیر هیلری کلینټن واچوله.
The rise of ISIS is the direct result of policy decisions made by President Obama.
داعش په مستقیم ډول د اوباما او کلینټن د بهرنۍ پالیسۍ لوبه جي را پیدا شو. ډانلډ ټرمپ خپل خبر کول کچې ته د متحده ایالاتو جمهور رئیس وټاکل شي یو نړیوال کانفرنس به جوړ کی او د نړۍ د مشرانو نه به وغوړي چې د اسلامي سختدری زډلو د زپلو لپاره د نوی پلان جوړ کړي.
د امریکایانو د نظر د معلومولو یو تازه سروې ښیي چې ټرمپ وسلوسته دی. یوازې په سلو کې 20% امریکایان د هغه ملاتړ کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په هوایي برید کې د یمن په شمالي ښار هیجا کې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه مؤسسې یو روغتون لګیدلی او شل کسان وژل شوي دي. پام وکړئ له قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوار ایرانیان رپورټ ته.
په یوې غیر مسلکي ویډیو کې داسې ښکاري چې دغه روغتون په دوه پولیسو ودانۍ کې اور لګیدلی او د دغه روغتون په صحن کې یو شمیر مړي هم ښکاري. د یمن د حجب د والی مرستیال هلال صوفي ویلي چې د انسانانو مړي هر خواته پراته وو. هغه وایي چې دا په هغه سیمه کې یوازینی روغتون وو او هم پکې د سلورو او پنځو همسایه سیمو د مریضانو علاج کېده. پرون د بې سرحد ډاکټرانو په ویب پاڼه کې هم دا لیکل شوی چې په دغه روغتون بمباري شوې ده. یو عیني شاهد ویلی دی چې دا ډیره مشکله وه چې دغه روغتون نه زخمی شوي کسان ویستل شي، ځکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو د دغه روغتون د پاسه خپلو پروازونو ته دوام ورکړی وو، مګر تر اوسه پورې دغه ائتلاف د دغه پیښې په باب کومه تفسیره لا نه ده کړې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه هوایي برید غندنه کړې ده. د ګوانتانامو په ټاپو کې د امریکا د پوځ نظامي مابس نه 15 قیدیان د آزادېدو وروسته متحده عربي امارات ته سپارل شوي دي. په خوش شو کسانو کې 3 تن افغانان او 12 یمنیان شامل دي. پینټاګن وایي چې دا وخت صرف یو شپېته قیدیان په ګوانتانامو کې پاتې دي. د امریکا د ویسکانسن د ایالت په مرکز ملواکي کې د شپې لخوا د ځوانانو په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه لګېدلې دي. وړم ورځ د پولیسو لخوا د 30 کلن تورپوس ځوان د وشتلو په تعقیب په دغه ښار کې د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ د شپې لخوا نښتې شوې دي. په ښار کې شپږ مغازې سوځول شوې دي او مظاهره کوونکو د پولیسو موټرې په تیږو ویشتلې. ویل کېږي چې د عراقي کردانو پیشمرګه قواو د دوشنبې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې نه د موصل د ښار په اطرافو کې 11 کلي نیولې دي. په داسې حال کې چې پرون سخته جګړه روانه وه، د هوایي بمباریو له امله په ښار کې دننه د لوګي تورې لوخړې فضا ته پورته کېدې. په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما استازي بریټ میګورګ د دغه پیشرفت هرکلی وکړ. د ترکیه په جنوب کې درې کسان د موټر بم په چاودنه کې وژل شوي دي. حمله چې کوردی اغانو کړی ده، هدف یې د دیاربکر په ښار کې د پولیسو یو سرماموریت و. د ختیځ افریقا سیمه ییز سازمان آی جی ډی اے چې د آبادۍ او پراختیا لپاره د غړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د اختیاراتو د شریکولو دنده په غاړه لري، وایي چې په سیمه کې د سومالی د الشباب د ډلې د حملو خطرونه نه دي کم شوي. یو رپورټ وایي چې د افریقایي اتحاد نظامي ځواکونو د عملیاتو او په هوایي حملو کې د الشباب د څو مشرانو د وژل کېدو باوجود د غټو حملو لپاره د دغه ډلې توان نه دی کم شوی. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یو کوچني ښارګوټي کې د وحشي اور د لګېدو له امله سل کورونه سوځېدلي دي او په سلګونو خلک خپلو کورونو خوشي کولو ته اړ شوي دي. د شمالي کالیفورنیا په اطرافي ښارګوټي لوور لیک کې د ځنګلي اور لمبې د سمندر د څپو په شان روانې وي. د لوور لیک د ښارګوټي د اوسېدونکو شمېر 1400 دی او د سان فرانسیسکو له ښار نه یو نیم سل کیلومتر لرې په شمال کې پروت دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
درنوردونکو خبرونه مې د سید سلیمان شاه ثواب ردل اوس د خبرونې لومړی مطلب. د امریکا د جمهور ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پرون د دوشنبه پر ورځ غوښتنه وکړه چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د تباه کولو په منظور باید د امریکا خارجي پالیسۍ د نوموړي په وینا پر ریالیزم یا واقعیت بینی باندې متکی وي. په واشنگتن کې به د امریکا ژغ د خبریال کین برډمر رپورټ غټ کې اشغولا رمزي څخه واو.
د جمهور رئیس د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ چې د اوهایو په ایالت کې خپل بهرنی پالیسی تشریح کوله، ویل چې متحده ایالات د پخوانی دښمنۍ ته نه ګوري او د هر هغه هیواد سره د ملګرتیا وکړي چې غواړي سختدریزه اسلامي ډلې له منځه یوسي. ټرمپ په خپل خبرو کې یو ځل بیا د اسلامي دولت یا داعش د رامنځته کېدو ملامتي په جمهور رئیس اوباما او د بهرنی چارو په پخوانی وزیر هیلری کلینټن واچوله.
The rise of ISIS is the direct result of policy decisions made by President Obama.
داعش په مستقیم ډول د اوباما او کلینټن د بهرنی پالیسي لوبجه را پیدا شو. ډانلډ ټرمپ خپل خبر کول کچې ته د متحده ایالاتو جمهور رئیس وټاکل شي، یو نړیوال کانفرنس به جوړ کی او د نړۍ د مشرانو نه به وغوړي چې د اسلامي سختدري زډلو د ځپلو لپاره د نوی پلان جوړ کړي. ټرمپ وړاندې وویل چې د متحده ایالاتو لخوا د ملت جوړونې پالیسی به هم په چټکۍ او قاطعیت سره پای ته ورسیږي. د جمهور رئیس د کاندید په خپل خبرو کې همدارنګه وویل چې د ملک د مهاجرت پالیسی به هم بدلوي او پر وینا یې هغو کسانو ته به امریکا ته دراتګ لپاره ویزې نه ورکول کیږي چې په کافي اندازه څېړنې پرې نشي کېدلی. ټرمپ وویل چې د څېړنو په برخه کې به د اندازې نه زیات جدي وي. ډانلډ ټرمپ چې د ګوندی او مقدماتي انتخاباتي مبارزو پر وخت ویلی و تر هغه وخت د مسلمانانو ته امریکا ته دراتګ لپاره ویزا نه ورکول کیږي تر څو پورې چې چارواکو دا نوی معلومه کړي چې آیا هغوی په امریکا کې د بریټ نیت لري او کنه، خو هغه پرون په خپل خبرو کې امریکا ته د مهاجرت لپاره د نوي شرط وړاندیز وکړ. ترامپ وایي د هغوی نه چې غواړي امریکا ته راشي باید چې ایدیالوژیکي یا نظریاتي ازموینه واخیستل شي، او دا د ترې وپوښتل شي چې د مذهب د ازادۍ، جنسي برابرۍ، د همجنسبازانو د حقونو او ځینو نورو مسایلو په هکله څه ډول نظر لري. ترامپ وایي دا کار د په دې خاطر وشي چې معلومه شي آیا هغوی د زغم او قومي کثرت په هکله د امریکایانو په شان نظر لري او کنه. په همدې حال کې د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن چې د جمهور رئیس اوباما د مرسیال جو بایدن سره یو ځای د پنسلوانیا په ایالت کې انتخاباتي مبارزه کوله، د ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت او نظامی چارو په سابقه او اعتبار ملنډي ووهلې. مېرمن کلینټن وویل ترامپ وایي چې هغه د جنرالانو نه زیات پوهیږي، خو حقیقت دا دی چې په هیڅ هم نه پوهیږي. کلینټن وړاندې وویل چې ډانلډ ټرمپ په ذهني او فکری لحاظ بیخي دې ته مساعد نه دی چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د نایجیریا په شمال کې د پولیو یا د ماشومان د فلج د مرز د دوو پیښو معلومېدو ورسته په دغه سیمو کې دغه مرز پر ضد سختي او جدي هڅې شروع شوې دي. د ابو جان د امریکا ژ خبريالي چې کا اورها په دې باره کې مشته یو راپورټ لیږل دي چې خلاصه به تاسو ته سید بختیار شاه صاحب وړاندې کړي.
د بورنو پایلټ کې په تیرو دوو کلونو کې د ماشومانو د فالج د مرض کوم نوې قضیه نه و پیدا شوې، مګر اوس د نایجیریا د روغتیایي چارو وزارت د ماشومانو وجی صندوق د نړۍ صحي ټولنه په شریکه د دغه مرض په ضد سخته مبارزه کوي او ټاکل شوی چې د بورنو پایلټ کې د 1 میلیون ماشومانو په شمول د نایجیریا په شمال ختیځ کې 15 میلیون ماشومانو ته واکسین ورکړی شي. په دغه سیمو کې د باکو حرام افراطي ډله ډېر فعالیت هم کوي. په هغه سیمو کې چې په هغه کې دغه افراطي ډلې خپل قبضه ټینګه کړې و، په تیرو دوو کلونو کې ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین نه ورکړل شوی. په 2014 کال کې د پولیو د مرض نه هتا نه واکسیناتوران ووجل شول او ملامتي هم د بوکو حرام په افراطي ډلې اچول شو. یونیسف وایي چې د پولیو د مرض د دغه دوو نو قضیو او په خپل په هغه سیمو کې د شخړو موجودیت سره ارتباط لري. د نایجیریا د روغتیایي چارو د وزارت د مطبوعاتو د دفتر یو غړي اولاجی دی اوشنلو امریکا غښت ویلي چې دوی سخت هڅې پیل کړې دي چې هلته په هغه سیمو کې چې خطر هم شته دی د واکسین د کولو جدي هڅې شروع کاندي. هغه وایي د روغتیایي چارو وزارت د فوز د مرستې او همکارۍ نه بغیر هلته چندانې څه نشو کولای، نو په دې خاطر هغوی ته هم اطلاع ورکړل شوې ده. هغوی باید دغه مبارزې په وخت کې د صحي ټیم پوره مرسته وکړي تر څو د صحي چارو د کارکوونکو حفاظت په ښه طریقه وشي. د جولای 28 نیټه یعنی تقریبا 2 هفتې مخکې ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو د بشری مرستو په هغه کاروان چې د بامان برونو ته روان وو حمله وکړه. د دغه حمله نه وروسته ملګرو ملتونو په موقتی ډول په هغه سیمو کې خپل د بشری مرستو فعالیتونه بند کړل. د برونو پایلټ کې د بې سرحد ډاکټرانو د ټولنې ډاکټران د 2016 کال نه وروسته په دایمي ډول د کولرا او د شری د مریضانو علاج کوي. د نایجیریا د روغتیایي چارو وزارت ماشومان ته د پولیو د واکسین د ورکولو د هڅو د پاره وخت نه ټاکلې، مګر د هغه وزارت چارواکي وایي چې دوی ته دا ډیر اهمیت لري. هر څومره چې زر کېدای شي هلته باید د دغه مرض په ضد ماشومان واکسین کړي شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ترکیه کې د جولای په 15مې د ناکامې کودتا ورسته د خلکو زپل دوام لري چې په ناکامې کودتا کې برخه اخیستې و او یا د برخه اخیستنې شک پرې راځي. د قضایي چارو سرګونو غړي نیول سوي په داسې وخت کې چې د نړیوالو اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي چې قضایي سیستم بیا هدف ګرځېدلی دی. خبریال ډورن جونز په دې باره کې له استنبول نه دا رپورټ رالېږلی دی چې خلاصه به زامن مومن صاحب وړاندې کړي.
د تیرې میاشتې د ناکامې کودتا نه وروسته د خلکو بندې کېدل دوام لري. په عین وخت کې پولیسو په استنبول کې په محکمو باندې حملې وکړې. د دغو کسانو د بندې کېدلو په سر د لوېدیځ سره د ترکیه روابط خراب شوي دي. ترکی چارواکی وایي داسې ښکاري چې دوی د هغو 240 کسانو د وژلو په نسبت چې د ناکامې کودتا په وخت کې وژل شوي وو د خلکو په ځپلو زیاته اندېښمن دي. پولیسو په استنبول کې درو مهمو محکمو ته د ننوتلو لارې بندې کړې دي، په داسې حال کې چې امنیتي قواوو غوښتل چې د دغو محکمو څه باندې 170 غړي بندې کړي. د دغو محکمو چارواکي تلاش کېدل او په لسګونو کسان ونیول شول. په نیول شوو کسانو باندې دا تور لګېدل دی چې د ترکیې ملا فتح الله ګولن پیروان دي. ګولن په امریکا کې دیره دی او څارنوالان ادعا کوي چې دی د تیرې میاشتې د ناکامې کودتا تر شا و. ګولن د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې لاسلرنه رد کړه. د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان د اگست د میاشتې 14مه نیټه ژمنه وکړه چې د ټولو هغو کسانو ریښې به راوباسي چې د ملا ګولن سره ارتباط لري.
ملتیمزه بو اهانتی یاپانلردن حساب سورمک و فتونون کوکونو کازمک
دا زمون وظیفه ده چې د خائنانو سره حساب کتاب وکړو او اف ای ټی او لمنځه یوسو. د فاتولاتو رستی ډلې ته اف ای ټی او وای. په دې وروستیو وختو کې د 648 قاضیانو او څارنوالانو د نیولو امر شوی و. د قضایي سیستم د زرګونو نورو غړو وظیفې ځنډول شوې دي. د اګست میاشتې په 14مه نیټه لوی څارنوال چې پولیس ورپسې ګرځېدل ونیول شو او کوشش یې کوو چې سوریه ته واوړي. د اردوان د بین المللي روابطو مشره عایشه سوزان یوسلر وای دوی د هغې ټولنې په خلاف مبارزه کوي چې په لسیزو په دولت کې شامله وه. یوسلر نو وای
even it goes back to the years of 1980s and it is known that it is present and its actions within the state institutions are already known.
حتی د اف ای ټی او سران د 1900 د لسیز کلونو ته وزي. د دې استازیتوب معلوم دی او له پخوانه په دولتي موسسو کې د دې اقدامات معلوم او دا داسې یوه ټولنه ده او دوی د دولت په بیلابیلو موسسو کې فعال دي. څه باندې 6000 ملکي ماموران له خپلو وظیفو نه برطرفه شوي دي او د ناکامې کودتا نه را په دې خوا 3000 تنه نیول شوي دي. جمهور رئیس اردوان 13 میاشتې اضطراري حالات اعلان کړ چې اجازه ورکوي په فرمان سره حکومت وکړي. سمی ایدیز چې د ترکیې د جمهوریت په ورځپاڼې او المانیټر ویب سایټ کې سیاسي لیکنې کوي وایي اندېښنې هغه وخت لا نورې زیاتېدای شي چې د خلکو ځپل لا نور پسې زیات شي. ایدیز نو وایي
there is the risk that this environment can be used in excess of what the government should be going after and the fact that we have these vast numbers of people you know either
نه دي خطر شته دی چې دغه استراري حالات نه به حکومت په تعقیبولو کې زیات کار واخلي او حقیقت دا دی چې موږ ګشمیر کسان وینو چې له وظیفونه وستل شوی دي یا د نیولو امر شوی دی. نو واقعا په دې لحاظ دا زیات باور نشي پیدا کولی. د ترکیې لویدیز متحدین چې د ناکامې کودتا نه وروسته د تناسب غوښتنه کوي مخ په زیاتېدونکې توګه د دارنګ اندېښنو آواز پورته کوي. مګر د جمهور رئیس مشاوره یوسلر نو وایي دارنګ انتقادونه د هغه جدي ګواښ سره سر نه لګوي چې د ترکیې دیموکراسۍ ته مخامخ دي. یوسلر بیا وایي
our western allies or our friends mostly focused on what will be happening in Turkey next, but this is sad because what happened in Turkey was very important.
زمون لویدیز متحدین یا زمون دوستان اکثر په دې ټینګار کوي چې په ترکیه کې به بل څه پیښ شي، مګر دا د خوشنۍ خبره ده. څه چې په ترکیه کې پیښ شول هغه ډیر مهم و. دا د خیانت یو د ډیرو خطرناکو اعمالو نه و چې ترکیه ورسره هیڅ کله نه و مخامخ شوی. جمهور رئیس اردوان د اگست په 14مه نیټه په یوه وینا کې اعلان وکړ چې د ناکامې کودتا نه را په دې خوا هیواد په بې سارې توګه بدل شوی دی او هغه طریقه به بدله کړي چې دی د هغې له مخې حکومت کوي. سارون کې وای سیاسي موافقه د ترکیه لپاره خپله فرصت ده چې د وسانۍ ګډوډۍ نه راووزي، مګر دغه روان ځپل به څنګه پرمختګ وکړي چې کېدای شي بل اخره به دا پریکړه وشي چې دا رنګای و موافقه به دوام پیدا کړي نه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تیرونی په کوټه کې په مرګانۍ چاودنه کې شپږتیا د پاکستان د بلوچستان صوبې مدافع وکیلان ووژل شول چې غوڅ اکثریت یې پښتانه وو. موږ دغه وژونکي پیښې د ناوړو اثراتو په اړه د بلوچستان د حقوق پوهانو د اتحادیې له غړي حسین آغا سره یو مرکه کړې ده چې دا یې تاسو ته دراوړو.
حسین آغا صاحب، دغه کومه پیښه چې په کوټه کې وشوه ټولو حقوق پوهانو لپاره خصوصا د پښتنو لپاره یو ډیره دردناکه پیښه وه. واشنگتن پوسټ یو خصوصي کالم لیکلی چې د پاکستان د بلوچستان صوبې د پښتنو تقریبا یو پوره قدر په دې کې تباه شو. دا به ډیر وخت ونیسي چې بیرته صوبایي بار اسوسیشن یا د حقوق پوهانو دغه اتحادیه بیرته په پښو ودرېږي.
بله، دا صحیح خبره ده چې په دا واقعیا کې شپږ اویا وکیلان شهیدان شول او تقریبا سلسان زخمي شول. په شهیدانو کې اووه څلوېښت چې دي هغه پښتانه دي او دیارلس بلوچان دي، نور چې دي هغه پنجابیان ورته وایي یا د بل صوبېغه ورته وایي هغه خلک دي. نو اکثریت د پښتنو چې په هغه کې پاک بلوچستان بار کول درې ممبران چې داود کاسی، باز محمد کاکړ او طاهر شاه هم شهیدان شو.
بله،
او په دې کې تقریبا بیرستر عدنان کاسی دلته لا کالج پرنسپل هم وو، دغه سې نور ډېر ځوانان لکه ایمن الوطن یار وو، په دې کې ضیاء الدین وو، چې دا ډېر پیاوړي وکیلان وو. خطر چې دا نسل دې ته جنوسایډ ویل کېږي، دا په اصل د وکیلانو د ابا د ټول دپاره دوی دا هڅه وکړله څنګه دا کار وکړو، د وکیلانو اواز به ختم شي.
پخپل خود انور بلال کاسی صاحب او د دې وکیلانو اکثریت چې په دغه پیخه کې وژل شوی دی، د خودی چا سره بد نو کړی په کنور مرموز او پټ لاسونه د شاته نه
ته معلوم دی چې د کوم خوا د صورتحال راځي. نن سبا په ټول پاکستان کې دغه صورتحال دی، تعلیمي افتر انسانان د بین ولاړو، دا د ټول پښتو قوم سره د منطقه کې روانه ده. لستان او فاټا او په مختلفو علاقو کې د سر مشران یو مینځل امتحانان مرتبل اوس د فیصلو سړی هلته نشته چې فیصله وکړي.
فکر نه کوي چې په حکومتي سطحه باندې به په دې کې بعضې کسان چې هغه وکیلان نه غوښتل چې د هغه کسانو کیسونه صوبایي سطحه باندې یا په مرکزي سطحه باندې په کوټونو کې پیش کړي، فوجي اپریشنونو کې وژل شوي دي، خصوصا بلوچستان
په هر رنګ کیس کې پیش کیږي. دا هر چا سره ظلم زیادت کې وشي او هغه غیر قانوني تور باندې نیول شوی، دا غیر قانوني حق وهل شوی، نو هغه که هر څوک وي، که بلوچ وي، که پښتون وي، که پنجابی وي، دا هر مظلوم په کیس کې به اوس هم پېښېږي. پرون هم پېښېدی، هغه هیڅوک وکیل د خپل دندې سره نشي لري کولای. پرون د مونږ د قانون د پاره جنگ کوي، اوس به هم جنگ کوو. که چا دا پېښ وي چې وکیلان دي د داسې عملیات سره لاس واخلي، موږ د هغو دا خواهش هېڅکله هم په کېدو ته نه پرېږدو. د هغو پورې چې یو هم وکیل ژوندی انشاءالله د دې علاقې خلک دي بالکل بې غمه اوسي. موږ به د حقوق لپاره که په هغه عدالت کې وي، که هغه غیر جمهوري قوتونه چې کوم عملیات شروع کړي دي پر روډ باندې راوتلي، موږ دوه کاله پر روډو باندې راوتلي وو، مختلف قسمه جیلو کې وو، هغه کې کې ما خپله پنځه ویشت شپې تېرې کړي دي. نو زه نشم ویلی چې د دې عملیاتو سبب د هغو دا خواهش پرسي که چېرې دا وي هم. موږ نه چا ته تکلیف ورکوو، نه مو دا خواهش دی چې څوک په تکلیف شي. نو خو داسې صورتحال دی چې ته زمونږ کچارو له راسي، زمونږ سیشن کور ته راسي، بالکل به ته دا وایي چې زه قبرستان ته راغلی یم، هلته نه څوک شته نه څوک راځي. او ان شاء الله چې موږ دا نن فیصله کړې ده چې د شمې د ورځې سبا عدالتونه موږ خلاصوو. مطلب داسې دی چې زه خپل کور ته چې اوس راځم زما درې درې تلاشیانې کېږي زه بیا کور ته راځم، لیکن دغه سړی چې بلال قاسي باندې فایرنګ کوي هغه څنګه د سي هیډکوارټر دی په کوم ځای کې چې دا بلال قاسي باندې حمله وشوه هغه کت شهید کړو. دا د سي هیډکوارټر دی، دا تقریبا یو کیلومتر علاقه چې د سي په چارج کې ده. دا څنګه خلک دوه کسان رالو پر هغه باندې فایرنګ وکړي او بیا چا ونه لیدو؟ بیا د هغه باندې چې موږ راځو هسپتال ته، په هسپتال کې خلک بغیر تلاشي څوک نه پرېږدي. په دغه ورځ څنګه خلک هلته ولاړ او دا تماشه یې وکړه؟ نو موږ داسې وایو چې دا چې دی داسې خبره به نه وي، ضرور یو ډېر غټ قوت شته د دې چې دا عملیات په موږ کوي.
ډېره مننه او خدای پاک دې تاسې او ستاسو ملګرو له اجر ورکړي او صبر توفیق دې درکړي. مهمه خبرونو غاټ ټکی د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ غوښتنه وکړه چې د داعش اسلامي دولت د دبا کولو په منظور باید د امریکا خارجه پالیسي د هغه په وینا پر ریالیزم باندې متکی. د امریکایانو د نظر د معلومولو یو تازه سروې کوي چې ټرمپ ډېر وروسته دی او یوازې 20% کې د خلک د ملاتړ کوي. پاین وخت کې د جمهور غوښتونکو د ګن کاندید امریکا د مهاجرت په موجوده قانون کې د سختو بدلون راوستلو غوښتنه وکړه او ویل چې د کمونیزم د ماتې او ساړه جنگ د پای ته رسیدو نه وروسته اوس د هغه په وینا د رادیکالو اسلامي ډلو په ضد د مبارزې په خاطر دغه کار ضروري دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په هوایي برید کې د یمن په شمالي ښار هیجا کې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه موسسې روغتون لګېدلې، کم تر کمه 40 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دغه هوایي برید په کلکه غندنه وکړه. د سوریې د حلب په محاصره شوي شمالي ښار کې د حکومتي قواوو او د رژیم د مخالفو مبارزینو ترمنځ کونړۍ جګړه روانه ده او دواړو خواوو د جنگ جبهاتو ته تازه دمې قواوې لیږلي دي. 2000 حکومتي عسکر او ملیشي حلب ته رسیدلي او څارونکي وایي چې زر به هلته یو فیصله کوونکی جنگ شروع شي. د امریکا د کلیفورنیا ایالت په یو کوچني ښارګوټي کې د یو وحشي اور د لګېدو له امله سل کورونه سوځېدلي دي او په سلګونو خلک مجبور شوي دي چې خپل کورونه خوشي کړي. د شمالي کلیفورنیا په اطرافي ښارګوټي لوور لیک کې د ځنګلي اور لمبې د سمندر د څپو په شان روانې وي. د لوور لیک د ښارګوټي د اوسېدونکو شمېر 1500 دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ننګرهار له څو ولسوالیو نه داعش د شاتګ وروسته غواړي چې د ماشومانو د فلج یا پولیو په ضد مبارزه له سره اپیل کړي. په هسکه مینا، اچین او کوټ کې د داعش د کنټرول له امله تقریبا 3000 ماشومان له واکسینو نه بې برخې پاتې وو. د امریکا د ویسکانسن د ایالت په مرکز ملواکی کې د شپې لخوا د ځوانانو په ګرځېدو لس ساعته بندیز لګېدلی دی. وړمه ورځ د پولیسو لخوا د 30 کلن تور پوست ځوان د ویشتلو په تعقیب د دوشنبه په ورځ هم د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ نښتې وشوې.
قدرمنو اوردونکو، زموږ نیم ساعت خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسته. نیم ساعت وروسته به دوهمه خبرونه چې دا غد دري همکارانو ده هغه په سټوډیو کې حاضر دي. په لن وخت خبرونه تاسو ته واروي. تاسو موږ سره اوسئ.